علیکم د غرمې دولس بجې دی د ازادي راډیو دا خبرونه ازادي راډیو مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د روانو هلو سلو په اړه خوشبيني څرګند کړه په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لس غړي وشل شوي دي او د شمالي کوریا مشر خپلې اټومي وسلې د تیارسۍ په حالت کې کړې دي د خبرونو تفصیل امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د روانو هلو سلو په اړه خوشبيني څرګنده کړې ده د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال لوریل میلر پرون په کابل کې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړ چې دا هڅې به مثبتې پایلې ولري د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي ښاغلي اتمر هم د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې ګڼلې خو ټینګار یې کړی دی چې حکومت به له هغو کسانو سره چې د افغانانو د وژلو لپاره تروریستي حملې کوي خبرې ونه کړي د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شي په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لږ تر لږه لس غړي وشل شوي دي د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې پرون د داعش پنځه وسلوال ټپیان شوي دي په اچین ولسوالۍ کې د شاهین اتلس په نوم په دې پوځي عملیاتو کې د ملي امنیت ریاست ماموران د سرحدي او امن نظم پولیس او د ملي اردو عسکر برخه لري په ننګرهار کې امنیتي مسؤلانو یو مشکوک وسلوال نیولی چې په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د یو وکیل پر کور د برید د پلان لپاره شاوخوا سیمې عکسونه اخیستل د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه په دې ولایت کې د ملي امنیت ریاست په حواله وایي چې دا مشکوک سړی د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی دی خبر پاڼه وایي چې نیول شوي سړی د حملې پلان منلی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي دا شبرغان د محبس ساتونکو پرون یو زنداني چې په چادري کې د تېښتې هڅه کوله ونیو د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې دا زنداني د وسلوالو طالبانو د ډلې غړی دی د شبرغان په زندان کې د سرپل ولایت بندیان هم ساتل کیږي په دې زندان کې تر زرو زیات مجرمان بندیان دي په خوست کې د سرکونو جوړولو پنځه پروژې پرون پیل شوې د خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې دا سرکونه به زیاتې ولسوالۍ له مرکز سره ونښلوي او د خلکو تګ راتګ به هم آسان کړي د ازادي راډیو د خبریال په وینا پر دې پروژه به درې میلیونه او څلور لکه افغانۍ ولګول شي او په راتلونکو لسو میاشتو کې به پنځه دېرش کیلومتره سرک پوخ شي د شمالي کوریا مشر خپل اټومي وسلې د تیارسۍ په حالت کې کړې دي څو امریکا ته خبرداري ورکړي چې دغه هیواد پر ضد لپاره اونکو ګامونو لاس واخلي د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وی کیم جونګ اون پرون ویل موږ باید هر وخت د خپل اټومي سروکو وشتلو ته چمتو اوسو کیم جونګ اون ویلي په داسې حال کې چې امریکا پر نورو هیوادونو د جګړو او مصیبتونو د راوستلو غوښتنه کوي زموږ له ملي حاکمیت او ژوندي پاتې کېدو له حق څخه د دفاع یوازینۍ لاره زموږ اټومي توانمندي ده د امریکا دفاع وزارت وایي وضعیت له نږدې څاري او د شمالي کوریا له مشرې غوښتنه کړې چې له پارونکو اقداماتو او خبرو ډډه وکړي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په ایران کې د خپل یو پخوانی زنداني کارکونکي د روغتیا په اړه اندېښنه څرګندوي اتیا کلن باقر نمازی تیر اونۍ له نیول کېدو وروسته د تهران ایوان زندان ته چیرته چې د هغه زوی حمله څو میاشتو راهیسې بند دی وړل شوی دی نمازی او د هغه زوی ایرانی الاصله امریکایي اتباع دي یونیسف وایي هیله لري چې د دې سازمان دا پخوانی کارکونکي ډېر ژر بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي د باقر نمازی میربن ویلي میړی د زړه تکلیف لري او خاصو درملو ته اړتیا لري د ایران حکومت تر اوسه باقر نمازی په کوم جرم نه دی تورن کړی د پاکستان د ستر ښار کراچۍ مخکنی ښاروال مصطفی کمال د متحده قومي تحریک یا ایم کیو ایم د واکمنۍ د پای ته رسولو لپاره نوی سیاسي ګوند اعلان کړ کمال تازه له متحده عربي اماراتو خپل وطن د ستون شوی دی د پرون په کراچۍ کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې نن ورځ موږ د یو سازمان بنسټ ږدو مصطفی کمال له 2015 تر 2015 میلادي کاله د کراچۍ ښاروالو دی له 2013 میلادي کال راهیسې په دوبۍ کې میشتو او داسې ګڼل کیږي چې د ایم کیو ایم له مشر الطاف حسین سره د اختلافاتو له امله جلا وطنۍ ته اړ شوی و الطاف حسین اوسمهال په برطانیه کې اوسي او د پاکستان یوې سیمه ییزې محکمې د نیولو حکم صادر کړی دی د امریکا د جمهوری ریاست لپاره یو پخوانی کاندید میتروم د خپل جمهوری غوښتون کې ګون نور غړ ته خبرداري ورکوي چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر ته د خپل وسی کاندید په توګه معرفي نکړي. رومنی پرون پنځمه د امریکا په یوتا ایالت کې د وینا پر مهال ویل چې ټرمپ دوکباز او غلط سړی دی چې نه د ښه قضاوت څښتن دی او نه هم د جمهوری ریاست په سطحه پر مسایلو فکر کولای شي. خو ډونالډ ټرمپ د خپلو پلویانو په غونډه کې پر میتروم ملنډې ووهلې. وویل چې میتروم څلور کاله وړاندې داسې کمزوری کاندید و چې انتخابات یې ولسمشر اوباما ته وبایلل.
They said act presidential tonight. I said I'll act presidential, but if somebody hits me I'm going to hit.
دوی هغه ماته ویل چې نن د ولسمشر پر رقم خبرې وکړم. ما ورته ویل چې سمه ده خو کچاره باندې وار وکړ سخت وار به ور باندې وکړم. د امریکا د جمهوری غوښتون کې ګوند بهرنۍ پالیسي لګ تر لګ شپږو شپېتو پخوانیو سلاکارانو پرون پر انټرنیټ په یو لیک کې د ټرمپ په مخالفت کې رایه څرګنده کړه. ویل چې د هغه پروګرامونه به د امریکا امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. او د امریکا متحده ایالاتو لګ تر لګه 28 تاریخي اسناد چې په 13 او 19 پیړۍ پورې اړه لري روسیې ته وسپارل. دا اسناد پرون په ځانګړو مراسمو کې په مسکو کې د امریکا د سفیر په استوګنځای کې روسی چارواکو ته سپارل شوی دي. په دې کې ډېر مهم شاهي فرمانونه، پوځي یادښتونه او رسم شوی نقشې شامل دي. د دې اسنادو زیاته برخه د هنري اثارو په ځینو ګالریو او یو شمېر موزیمونو کې خرڅلاو او نندارې ته وړاندې شوي وو. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د قانون حاکمیت له پولیسو سره د همکارۍ له مخې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر تاریخي اسناد او آثار روسیې ته سپارلي دي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او د خطي زونیو شمیر دینی علما وای په هیواد کې اوسنۍ خپل منځي جنگونه د اسلام او هیواد په زیان تمامېږي. دغه عالمانو د سرګندونې په لغمان کې د زون په سطحه جوړ شوی کانفرنس کې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له جلال آباد د ازادي رادیو د همکار شاه محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
د ختیځون په کچا په لسګونو دینی علماو د پنځمې پورز په لغمان ولایت کې د غصب نشي توکو کښت او د سولې په اړه کانفرنس ورکړ. دغه علماو په خپلو خبرو کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او زیاته کړه په هیواد کې روان جنگونه د اسلام او هیواد په ضرر دي. د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل حق وسلوالې ډلې چې په افغانستان کې خپلمندي جنگونه کوي جهاد نه بلکې فساد دی. نوموړی وایي هغه علما چې په افغانستان کې د جنگ فتوی ورکوي دا د بهرنیو استخباراتي شبکو استازي دي.
دا جهاد نه، دا فساد ده او دا د دین برنامولو لپاره دا کار شروع ده. دین برنامه وا، وطن برنامه وا او اسلام برنامه وا. نورونو د دې لپاره په کار دا ده چې زموږ اولادونه په دې لیکو کې راوي باسو. موږ که دوی سره همکاري پرېږدو دا د عذاب لاره ده، دا د بدبختۍ لاره ده. او که موږ په هغه بانه په دې بانه موږ ته فتوی را روانې کړي د بل ملک نه، دا مفتیان ټول د هغه ملک استخبارات و ایجنټان دي، هغوی ورته پیسې ورکوي او هغوی ته ویلی دا یو پروژه ده چې هغه علما هلته اسیر او اجیر دي.
د لغمان د علماو شورا رئیس مولوی نعمت الله یوسفزی وویل د افغانستان په روانه جګړه کې ټول عام او بیګنا خلک وژل کیږي. نوموړي د کونړ وروستۍ پیښه یاده کړه چې د یوې غریبې کورنۍ څلور رونه قرباني شول. دی وایي د دغو بدبختۍ او حل په سوله کې دی.
دا ناروا جنگونه دي، دا بې ځای جنگونه دي، دا سیاسي جنگونه دي، د بل نګټې د بل جنگونه دي. زه به تاسو ته موبایل کې وښیم چې د کونړ په دې واقعه کې دا ګلالي درې ورونه بچلګان چلته مزدوري کوي. دوی په ازای شهیدان شو، درې ګلالي ګلالي ترکي ځوانان او څلورم ورور یې پرون نابل راځي چې هغه سوپ خرڅو ته غځي کې هغه هم شهید شو. دا کونډه مور څلور زامن درلود، ما سره شته ټول واکسونه، ټول تنګي ځوانان. تاسو وایئ چې زه دې ورونو ته وایم چې قیامت کې به د الله په وړاندې وړاندې باندې او دغه شهیدانو په وړاندې باندې د دغه خوراکۍ مور په وړاندې باندې چې بل زوی نه لیدا څلور زامن درلود، تاسو به قیامت کې څه جواب ورکوئ؟
د لغمان ولی عبدالجبار نیمی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د نشې توکو کښت، غصب او خپلمندي جنگونو په مخنیوي کې علما مهم رول لري. نوموړي وویل په همدې موخه یې د سیمې په کچه دا کانفرنس برابر کړی و ترڅو علما د دغو ستونزو د مخنیوي په خاطر خپل پیغام د ممبر له لارې ولس ته ورسوي.
بل زموږ غوښتنه د ټولو علما کرامو څخه دا ده چې په دغه لارو کې زموږ سره ګډون وکوي او دوی د مساجدو څخه د ممبر څخه خپل اوازونه پورته کړي او واز او نصیحت او تبلیغ وکوي تر څو هغه خلک چې په ورانکاری کې لاسونه لري خپل د ورانکاری څخه لاس واخلي.
اوس مهال په هیواد کې یو شمېر وسلوالې ډلې په مختلفو نمونو د جهاد تر نامه لاندې په خپلمندي جنگونو کې بوخت دي چې د یو شمېر دینی علماو په وینا دغه جنگونه د اسلام او هیواد ګټو ته زیان رسوي. دوی وای د دغه جنگونو په پایله کې همیش بی ګناه مسلمانان قربانی کیږي او په لوی کې دا جنگونه د بهرنیو استخباراتي شبکو د سیاسي هدفونو په ګټه تمامیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لا افغان لیکوال او قاموس لیکونکي ډاکټر بهیج عثماني سره د ګوګل ژباړن پښتو برخه په اړه زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. انځورګر بهرام سادات د خپل انځورونو په باره کې راته غږیږي. ځوان شاعر صدیق الله مین خپل شعرونه راوروي او په ادبی باس کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع احمد راته وایي چې نن سبا طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
ژوند ګروپ د تکړه او مبتکرو اشخاصو قدرونه وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخي په هغه غونډه کې چې د کاپ د میاشتې په 12مه په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی و، د ژوند ګروپ استازي محمد تمیم مظلومیار د دغه غونډې د جوړولو مقصد د هغو اشخاصو قدرونه وبلل چې د افغانستان خلکو ته غوره خدمتونه کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې د ژوند ګروپ د دې نوښت ستاینه وکړه او څرګنده کړه چې د غوره اشخاصو ستاینه دوی نور هم هڅوي چې له پخوا زیاتې هلې ځلې وکړي او په کاري برخو کې مثبت او د قدر وړ فعالیتونه ترسره کړي. په دې غونډه کې د هیواد د کابینې دریو تنو غړیو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی، د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی او دغه راز یو شمېر مسؤلینو، کارکوونکو او ځوانانو ته چې په خپلو کاري چارو کې وړتیاوې ښودلې وي مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د ساراندوی بنسټ په ملاتړ غونډه وشوه. د بختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د کاپ د میاشتې په 12مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینت لخوا د هیواد د لومړۍ میرمنې په ګډون جوړه شوې وه. د هیواد لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی په خپلو خبرو کې د هیواد له ساراندویانو مننه وکړه او وی ویل افغان ساراندویان ماشومانو او ځوانانو ته د وحدت او همکارۍ روحیه ورزده کوي. د هیواد لومړۍ میرمنې دغه راز د افغانستان د ټولو قومونو او ملیتونو ترمنځ په یووالي او پیوستون ټینګار وکړ او د هیواد له ځوانانو او نورو اقشارو څخه یې وغوښتل چې د ساراندوی له لیکو سره یو ځای شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات ځوانان راوبلل چې د ځوانانو د چارو معینت ته په مراجعې سره دي له هغو اسانتیاو ګټه واخلي چې ورته برابر شوي دي. د دغې غونډې په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین د افغانستان د ساراندوی د لومړۍ میرمنې لوحه چې د ځوانانو د چارو د معینت لخوا برابره شوې وه د هیواد لومړۍ میرمنې ته ډالۍ کړه. تیره دوشنبه یو شمېر ځوانانو او د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې غړیو د مرکز پل علم او د لوګر ولایت په ټولو ولسوالیو کې خلک مطالعې ته راوبلل. د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې مشر خانولی احمدزی په وینا د دې ټولنې غړي باید را روانو څو ورځو په اوږدو کې د غونډو، راډیوګانو او ټولنیزو رسنیو له لارې ځوانان مطالعې ته راوبولي او په یو شمېر ښوونیز مرکزونو او غونډو کې به پر ځوانانو کتابونه وویشي. د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې مشر د لوګر له ټولو لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او محصلانو وغوښتل چې په دې اونیس کمپاین کې له دوی سره ملګري شي. یاد دی وی چې د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې تر دې لمخه په محمد اغي ولسوالۍ کې عامه کتابتون هم پرانیستی و چې شاوخوا 2000 عنوانه مختلف کتابونه لري.
دا اسکار د مستند فلمونو سغنې جایزه د غیرت په نوم قتل و پاکستانی مستند فلم ګټلې ده. د دې فلم ډایریکټر وایي چې د فلم کیسه یې له کومې ورځ پاڼې اخیستې ده. نور حال اسمت څاروان راکوي.
د اسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایریکټر شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګاټه. دا مستند فلم د سبا نومي اتلس کلن نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لوري د ناموسي غیرت په نوم وشتل کیږي او سین ته چول کیږي، خو دا نه مري مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوه اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین اوبایتونایی د آسکر جایزه په ترلاسه کولو خوشش کار کړ. وی ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري. د ودیش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین اوبای چونایی وویل چې د سبا کیسه په یو ورځپاڼه کې لوستې وه. دی غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمن وای د سبا یوازینی تیروتنه مینه وه او دی وروسته خپل پلار وبخښه ځکه چې د کلي د مشانو لخوا تر فشار لاندې راغله. شرمین وای چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او نرواکۍ تر فشار لاندې وي. شرمن همدارازوی وروسته لدی چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول شو دی ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپل وکړو هیڅ پښیمانی نه ښودله او خبرې لکینې ډکې وې. د بیا هم ویل چې دا د دنده وچې خپل کورنۍ وژغوري او خپل لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپل کورنۍ بدنامه کړه نو ځکه د هغې وژنه د توجیه وړ وه. شرمن وای د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیران شوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پریکړو له کبله اغیزمن کیږي. د شرمن په وینا هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډیری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنۍ مسئلې دي نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونه شي. شرمن وای دا بې رحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي.
د ماشوم د ادبیاتو د ودی او پراختیا لپاره د مالی مرستو د راجلبولو صندوق پرانستل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل هڅې پیل کړې چې د هیواد د ماشومانو د سالمې ذهني ودې لپاره د دوی د ذوق او استعداد سره سم فرهنګي کارونه وکړي. نور حال زموږ همکار خان محمد سیند راکوي.
په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره لږ کار شوی، خو د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین وایي هڅې کوي چې د هیواد د فرهنګ دغه وروسته پاتې برخه پیاوړی کړي. د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبې په ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور د مالی مرستې د صندوق د پرانستلو پر مهال وویل چې د ماشوم د ذهني او جسمي سالمې ودې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروري دي.
موږ به په نږدې راتلونکي کې د هغو لیکوالو او رسنیو لپاره چې په 1994 نریس کال کې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کار کړی دی دوی ته د ستاین لیکونو او جوایزو پروګرام جوړ کړو. دغه شان هڅه کوو چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د یو سیډنی سیمینار لاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه وکړو چې د لوړو زده کړو په نصاب کې د ماشوم ادبیات ته ځای ورکړي. موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کیدونکي هڅې کوو.
خاغلی تورمان وویل په دې برخه کې لسو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي، خو اوس مهال چې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي توګه کار پیل کړی د دولتي او غیر دولتي مؤسسو مالي او تخنیکي مرستې به پر فعالیتونو مثبت اثر وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وویل چې د ماشومانو د سالم ذهني روزنې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي. د ژمنه وکړه چې د ماشوم د ادبیاتو له کور سره به مالی او مشورتي مرستې وکړي.
ادب د ټولنې د کلتوري سطحې تر ټولو بهترین معرف دي. په افغانستان کې خاصو ادبیاتو لپاره لکه د میرمنو ادبیات، د ځوانانو ادبیات، د ماشومانو ادبیات په دې برخه کې چندانې کار نه رسوي یا ډېر لږ کار کوي. د افغانستان شمار خپلو خاصو ادبیاتو ضرورت لري. دا چې اوس زموږ دوستان توجه ورته کړې ده، زه به د اطلاعات فرهنګ د وزارت ته خوا څخه البته رګې صندوق سره څه مالي مرسته چې زموږ په واسطه را ده هغه غري مرسته ورسره وکړو.
د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ بنسټونه د ماشوم له سالمې روزنې او له علم او پوهې سره د دوی له بلدولو سره تړلي دي. ښاغلی غزنفر تاکید وکړ چې دې برخې ته زیاته توجه وشي. همدارنګه د پوهنې وزارت استازي وویل هڅې به وکړي چې د زده کړو په نصاب کې دغه برخې ته ځای ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او د ټلویزیونونو رامنځته کېدلو د ماشومانو پام ورړولې، خو کورنۍ وایي چې د ماشوم ادبیات که کیسې وي که شعرونه که روزنیز رسمونه او داسې نور څه وي د ماشوم پر تهذیب او راتلونکو کړو وړو او روحي وضعیت اثر کولی شي.
د خوست ولایت مدني فعالانو یو شمیر مخکښ ځوانان وستایل. نور حال له خوست از موږ همکار نجیب الله لو خیل راکوي.
د ټولنې د مخکښو او زیارکښو کسانو تقدیرول د دې لامل کیږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت ته وهڅیږي او په نستړي کېدونکي توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تېره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځلو په دستوره کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي. مدني فعال طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کیږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت ته وهڅول شي، په دوی کې د لمانځنو هوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي، دوی هم د ستایلو یو هوس ورسره پیدا شي، ځکه دا کار کولی شي چې په ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي.
یاد المانزغونډه د غرغغ سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل او د یاد تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال، همدارنګه د ولایتي شورا ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمه ایز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي، ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. الهای سخ سرور میاخیل وای چې اوس په پختون ټبر کې داروغي را پیدا شوی، کڅوک ورته ډیر لږ شانت خدمت هم وکي، نو هغه ډیر درنښت او عزت کوي.
ویل کېدل به چې پختون قوم یو بل نشي سره زغملای، دا پدیده اوس را ژوندې شوی. دا پختون قوم به پاره کچیرتا ډیر معمولی خدمت کړی وي، دوی دې په غیخ کې را اخلي، دوی دې هغه په سل چند زیاته ترجیح درکوي. نو د دې په وجه به موږ ان شاء الله وکولای شو زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به نورم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولس لپاره ډیر زیات کار وکړو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځغونډي د دوی د هڅولو ترڅنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیری مشران مو هم له دې نه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم، چې دا چې پلانای پلانای تقدیر شول زم به تقدیر شو. او کله کته ښه کار وکړو ځوانان هڅیږي چې د دې کارکردګي تقدیر کی وای هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم لیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت لا و هڅو.
نو زه به همیشه د پاره هڅه کوم چې د دغه درد دلی ولس لپاره هغه څه وکم چې پر اختیا په واقعي ډول کول شي چې د دغه ټولنې انعکاس نه د ټولنې دردونه انعکاس کوم.
دی یادونه ورده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته د څو نورو ژبو ترڅنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوې ده. افغان قاموس لیکونکي دا څه ګټوره بولي، خود دې لارې د کچ کولو لپاره په پام په خوګامونو او دوامدار مزل ټینګار کوي. زموږ همکار نورګل شفاق په همدې باره کې د افغان قاموس لیکونکي ډاکټر بهیز جسمانی سره مرکه کړې ده او په دې برخه کې په مهمو مسایلو ورسره غږېدلای. پام ورته راړوم
عثماني صاحب. یعنی اوس دا ډیره نوې خبر هم نه ده چې پښتو ژبه چې دا ګوګل پښتو ژباړن یا ګوګل پښتو ترانسلیټ ته اضافه شوې ده. اول خو د ټکنالوژي په دې زمانه کې چې ډیر خلک باید انټرنیټ سره بلد وي او بیا داسې یو سیستم ته چې د خلکو ترمنځ ډیر دود دی او ډیر خلک ګټه ورنه اخلي، د پښتو اضافه کېدل تاسو څنګه بولئ؟
دا یو ډیر ښه کار شوی دی. د پښتنو په مخ باندې یو نوې کړکۍ پرانستل شوې ده. په ملیونونو خلک به د نړۍ له ملیونونو خلکو سره د دې لارې اړیکې ټینګې کړي، فکرونه به سره بدل را بدل شي، خبرې به سره وکړي. نو یو ډیر ښه کار شوی، خو کاشکې ډیر پخوا باید شوی وای. په 2009 کال کې چې کله فارسي ژبه ګوګل ترجمان یا ګوګل ژباړن ته داخله شوه، باید هم مهاله ورسره پښتو هم شوی وای. خو په هغه وخت کې پښتو ته چا کار نه و کړی، ځوانانو انټرنیټ او خواله رسنیو دغه شانو ته لاسرسی نه درلوده. د 2009 نه وروسته چې کله انټرنیټ دود شو، ځوانان وهڅېدل په داوطلبانه توګه یې په خپله خوښه باندې خپل وخت او امکانات ورکړل او د دغې ژباړن د بشپړاینې دپاره یې کار وکړ او بالاخره دا دی چې اوس یې موږ پایله وینو. د دغې کار په نتیجه کې به ډېر ستر ستر د ټکنالوژۍ ستر ستر نور نور شرکتونه هم وهڅېږي چې په خپلو سیسټمونو کې پښتو ژبه اضافه کړي. په تیره بیا تر ټولو لومړی ګام به مایکروسافټ واخلي، ځکه چې د ګوګل سره په نږدې سیالۍ کې رهي دی. په سکایپ کې به پښتو ژبه اضافه شي او په بینګ ژباړن کې به هم د پښتو ژبې د زیاتېدلو دپاره هڅې وشي. دغه کارونه ټول داوطلبانه کېږي. د ځوانانو یا د دغه خلکو چې په دغه ژباړن کې کار کوي د هغوی وړتیا په پام کې نه نیول کېږي. هر سړی که د په ډېره لوړه علمي سویه کې وي یا په ډېره ټیټه علمي پوړۍ کې وي، هغه توپیر یې ورته نشته. هغه کولی شي زیاتونې پکې وکړي، کمونې پکې وکړي، سمونې پ وکړي. په دغه حالت کې ډېر ځله دا پېښېږي چې د کار کیفیت راټیټ شي، تیروتنې ډېرې شي او په راتلونکي کې ستونزې پېښېږي. نو د دې لپاره چې دغه ستونزې د منځه لاړې شي، د افغانستان شرایطو ته په پام، هغه بنسټونه چې هغه د ژبې د خوندیتابه ودې او پرمختیا مسؤلیت په غاړه لري، هغوی باید یوه کاري کمیټه د ژبې د متخصصینو جوړه کړي چې هغوی په منظمه توګه د دغې ژباړن او نورو ژباړنونو د بډاینې دپاره کار وکړي. د دې له لارې به نورې کمپنۍ حتی وهڅېږي چې همدغې کاري کمیټې ته پیسې ورکړي، فنډ ورکړي، بودیجه ورکړي چې هغه لا پراخه شي او ډېر خلک ونیسي او دندې ورکړي چې دا کار په منظمه توګه وکړي.
یعنی تاسې خبر نه داسې ښکاري چې دغه اوس رښتیا هم ځینو ملګرو کله چې پښتو اضافه شوه ګوګل ژباړن ته، نو ځینو دغه نیوکه پیل کړه، هلته به یې عکس اخیستې ورنه وایي ولا دا کلمه مې ورکړه غلطه ژباړې را وویستله. نو فکر کوئ چې ځینې کسان چې ډېر نه پوهېږي په دې برخه کې، که هغوی یعنی و غواړي مرسته وکړي، د ګټې په ځای به تاوان ډېر کړي.
ډېر ځله داسې پېښه شوې ده. خو دا ماشین دی، ماشین هوش یا ځیرمنتیا نه لري. انساني مغز نه دی چې مثلا په یوه جمله کې د یوه لغت ژباړه د هغې معنا ته په پام غوره کړي. ډېر ځله یو لغت 15-16 ژباړې لري، ماناګانې لري. نو دلته ماشین تفکیک نشي کولای چې په دغه ځای کې دغه لغت څه معنا لري. مثلا تور د تور رنگ په معنا دی او تور د تومت په معنا دی. ماشین به څنګه وتوانیږي چې په جمله کې دا تفکیک کړي چې دلته تور د تومت په معنا راغلی دی؟ نور ژبې هم ورته ستونزه لري، اما هغوی د دې دپاره چې دا ستونزه حل کړي، خپله ټوله ژبنۍ پانګه یې هغه پر لیکه کړې ده، هغه ټولې جملې یې ورکړې دي، جملې د جملو سره ژباړلې دي. په دې توګه که چیرې یوه جمله یو څوک هلته لیکي یا ټایپوي، ګوګل یا بل هر ماشین چې د ژباړې ماشین وي، هغه یو انتخاب هغه سړي ته ورکوي چې آیا د تا جملې نه مطلب دغه جمله ده او که بل څه شی دي. نو کله چې هغه جمله چې په سیستم کې موجوده ده او تا ته پیشنهاد کړی ده، تا هغه انتخابای هغه بیا صحیح درته ژباړي. اما که چیرته ته نوې جمله ورکوې، نو بیا به هم دغه تېروتنې تکرارېږي، خو بیا تا ته یو لیست درکوي، مثلا څو لغتونه پریمانه درکوي. یعنی ته کولی شې که چیرې په ژبه یو څه بلد وي، د راتلونکي دپاره همغه جمله په سیستم کې اضافه کړي، سمه یې کړي. خو په تیوری کې یو وخت کې به داسې پېښېږي چې ماشین به د دې توانایي لري چې معناګانې هم تفکیک کړي، خو دا به دومره پراخ وخت ونیسي چې تقریبا په 20 راتلونکو کلونو کې خزې اټکل نشم کولای.
یعنی دا ورو ورو به فلټر کیږي یو ډول، چې هغه ماشین په دې وپوهېږي چې اوس دلته د کلمې معنی دغه ده او دلته دغه ده.
باید همداسې وشي، سیستم همداسې باید کار وکړي. خو د دغه دپاره باید په پښتو ژبه اول خپله ټوله پانګه یې ثبت شي، معلومه شي چې په دې پښتو کې دغه خلک چې خبرې کوي څومره جملې کته پورته کیږي. روزمره ژبه خو معلومه ده چې تر 10,000 لغتونو نه اضافه څوک نه کاروي. اما کله چې علمي متنونه راځي یا علمي خبرې راځي، هغلته بیا ژبه هم بدلیږي، هلته مفاهیم بدلیږي، هلته ټول شیان بدل دي. نو موږ مجبور یو چې لومړی خپله ټوله ژبنۍ پانګه خوندي کړو او بیا یې د نورو ژبو سره پرتله کړو. دلته یوه بله ستونزه په د ګوګل ژباړن کې او په بل هر ماشین کې به هم دا وي چې موږ د اوس پښتو د انګریزي سره ژباړلې ده. مثلا اوس ګوګل ژباړن چې کله ژباړه کوي، لومړی پښتو متن انګریزي ته ژباړي یا انګریزي متن پښتو ته ژباړي بیا بل ژبې ته ژباړي. مثلا که زه یوه آلمانی جمله وغواړم چې پښتو ته وژباړم، ګوګل ژباړن اول همدغه آلمانی جمله انګریزي ته ژباړي. ماشین دی مخکې مې یادونه وکړه یو ځل تېروتنې وشوې، یو ځل خو وشوله، ځکه د آلمانی نه انګریزي ته شوله. بیرته چې د انګریزي نه پښتو ته راځي دا یې بل ځل تېروتنې دي،
او خامخا به تېروتنه زیاته وي.
نو دلته دوه ځلې تېروتنې وشولې،
ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته ژباړلې.
نو دوی د دې لپاره چې دا ستونزه هم هواره شي، په کار داده چې د پښتو آلمانی، د پښتو فرانسوي، پښتو روسي، پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي، هلته پر لیکه شي، وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبې مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي.
یعنی داسې هم کېدلی شي چې فرزند که یو څوک په څو ژبو پوهېږي، نو ښه به دا وي چې که پښتو انګلیسي ته ژباړي، پښتو د بلې ژبې ته هم وژباړي، چې بیا یو وخت هغه ژباړه یو څه کره واوسي.
بهترین کار هم دا دی که یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي، د دې پر ځای په انګریزي ډېر بلد دي، ډېر کار پکې د دې پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي، هڅه دې وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسي یا په بله ژبه کې،
هر هغه ژبه چې دی بلد
دی، بلد دی.
او اوس دغه کومې تېروتنې چې کېږي یا ژباړه غلط راوځي، ځینې دغه شک لري چې ولا کېدای شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغسې کوي یا نه غواړي چې پښتو ډېره کره اوسي، دې ګواښ ته یعنې څومره مطمئن یې چې دغسې به م وي؟
زه فکر نه کوم چې یو څوک د دومره وزګار واوسي یا د دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یوې ژبې سره د دغسې یو چلند وکړي، زه اټکل نه شم کولای. په نورو ژبو کې که د ښوونځي یو متعلم هم وغواړي د دغسې ماشین د بډاینې دپاره کار کولی شي، دلیل یې دا دی چې هغوی پراخ د ژبې کتابونه لري، ډکشنریان لري. یعنی هغه متعلم کولی شي چې د یوې ډکشنری په مرسته باندې د هغې ټول لغاتونه په خط ور ټایپ کړي، هلته یې پکې ځای پر ځای کړي. یعنی معنا دا چې د یوه متخصص او یوه کارپو کار یوه متعلم کړی دی، د ښوونځي متعلم. زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو. کم قاموسونه درلودلی بیا هم د ډیرو خلکو دپاره دا اسانه کېدله چې په دې پروژه کې ونډه اخیستې وای، مرسته یې کړې وای.
عثماني صاحب، زه چې تاسې څومره پیژنم، تاسې هم په هغو لومړنیو کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغسې فعالیتونو ته یا دغسې کارونو ته به مو ځوانان هڅول د فیسبوک له لارې، له نورو لارو، او بیا څه وایي مونږ خو دغه بدبختي ده چې کله یو کار وشي بیا نور یو چغې وهي چې ما کړی دی دغه کار. خو فکر کوم هر چا چې دغه چغې وهلي دي چې دومره کار به یې نه وي کړی او ادعا یې کړی چې ما کړی، دوی به فکر کړی وي چې ولا دا ګوګل ته چې پښتو اضافه شوه نو کار حل شو. خو تاسې د یو مسلکي کس په حیث چې قاموسونه هم لیکي او په دې برخه کې ډیر کار کوي، فکر کوي چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هم هغومره منظمه ده؟
نه، زه د 50% اټکل چیرته کولای شم؟ زه که اټکل کوم وایم چې 40% کار شوی دی، لا شل به هم ډیر وي، بې انصافي به وي چې 40 وایم. پراخ کار پاتې دی، اما یو ښه پیل دی. لومړني ګامونه اخیستل شوي دي، باید دوام، دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغسې ماشینونو کې ځای پر ځای شوي وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوي وي.
او دا به مې وروستۍ پوښتنه وي چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبې د غنا لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې، دوی ته څه لارښوونې لرئ؟ فرضاً اوس هم ځینې لینکونه شته دي، ځینې برخې شته دي چې دوی اوس هم ورتلی شي او مرسته کولی شي.
دوی ته دا وایم چې تر هغو پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغې په سموالي باور ونه لري، هغه دې نه پورته کوي، د خلکو سره یې نه شریکوي. که دا وړتیا په ځان کې نه ویني چې دی مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي، دوی کولای شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ، هغه دې ور پورته کړي، یوازې ټایپ دې وکړي، ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی، یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی، یا یو څه سم شوي دي. دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي، دا به یو کار دوه ځلې شوی.
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سندونه چې دي هغوی نه ګټه اخیستلی شي؟
فوق العاده بهترین کار هم هغه دی.
اې دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانې پانی ته لاړ شي یا فلانې شي سرچ ولټوي په ګوګل کې پیدا وي؟
ګوګل دې هغه کسانو لپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړی پانی لري چې دوی په ګوګل کې سرچ کی مونډلای شي او غلطه بیا دوی یو حساب ځانته پرانیزي او مغلطه خپل ژباړه کوي او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي.
ډیر مننه خوشاله سه.
تاسو نه مننه.
ډیر افغان انزورګران دا خبره کوي چې د دوی پلاس جوړ سوی انزورونه بازار نه لري، خلک نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څنګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلی بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کې په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او هم دا رنګ 1390 کاله را په دی خو لګ لګ مجسمه جوړول او هم دا رنګ بعضی تزینات د کور له خاطر په دو برخه کې هم ما فعالیتونه لرم.
په خو هم یو وخت ما ته ویلی و چې پیل ملام دې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا شوه؟
د ابتدا نه حتی د فاکلټی د دورې نه شوق علاقه دې ما په دې کې و او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو په حساب تقدیرنامه راکړه. مو هغه سبب شو، مغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسم می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري دا
په مجموعي توګه؟ یو سلو 50 یو 55 اثر لرم، تقریبا یو 15 شپږ اثر مجسمه دي، انور بدن نور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوو، اوس یو مکس د لرګیو د طبي لرګیو د طبي ونونه او همدارنګه د غوښ یو رقم مواد چې د غوښ د غوښ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی هغه کولای شي چې په خپل پزړسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وګوري هغه ترنه راوباسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي؟ په مجموع کې ډیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لري، پس د حماسی نه فرهنګي اړخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم د خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطاتو به هر خود د خپل آثار په ډیره ټیټه پات چې هغه که موږ حساب کو تقریبا دغو هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولري. دولت هغه آثار چې اخلي مکثرا پوغو شپږ میاشتې یو کاله تا دوه کاله پوغو تیروي، لکه د پغمان د قصر آثار لاتروس هغه د هنرمندان پسې ګرځي، هغه پیسې پلاس نه دي. او زما غوښتنه د اطلاعات فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه کې دایمي نمایشګاوي یو نمایشګاه جوړ کړو تر څو چې دغه هنرمندان وکولی شي هغه خپل آثار دلته راوړي، او ده هم د هنرمند لپاره ښه ده او هم همدارنګه د دولت په خاطر کولی شي چې اعلان وکړو دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډیر ټیټه بیه یو تکس واخلي او وکولی شي چې هم د هنرمند د انځورو سره آشناوي او همدارنګه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ته با غوښتل کېدل او په ډیره ټیټ بایه به دوی خپل آثار به وړل، هلته آثار به په نمایش کېښول. له بلې خوا د معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې
په دې علت چې اړوندې ادارې په تېره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي. مننه ستاسو نه کور مودان.
ستاسو نه هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
صدیق الله مین په کوټه کې میش ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوې ټولګې چاپ شوې دي. مین درې کلن و چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډیره بدله او له نوښته ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هېواده مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو هم مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تېرېده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدل، یا کېدای سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې شوي، خو چې موږ په شو بد پیدلو نو دا ستونزې تېرې شوي. نو سبق مو وایه بیا د سبق سر خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا هو چې په کار لګیا شول او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا ش شاعرانو شعرونه مو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما دا د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستول، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوو. یا بس دغه سره قرار قرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي. نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدل، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده، نو بیا ملګري لیکوال ترتون چې په هغه کې استادان لوی لوی لیکوالانو شاعرانو ناست ولاړم، ورسره لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکر سو، دا خو مشرانو. بیا دا امزول ځوانان هم پکې بونو، هلته ملګري لیکوال کې ما ډیر تربیت وس.
نو تاسو چې ادب تر اغلی استر اوسه پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعري کوي، نثر هم لیکي کنه؟ نه
نثر مې تر اوسه پورې خاص تاسو څه نه دي لیکلي. شاعري مې چې کړې ده کتاب خو چاپ شوي دي، نور اوس څه لیکم هغه هم شاعري ده. لوستې ادب کې مثال افسانې ناول نثر مې لوستې دي، خو لیکلې مې نه.
د شعرونو ټولګې په څه نامه دي؟
اوله شعري ټولګه چې د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دومه چې د غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوه ټولګې هم چاپ دي، په اوس وخت چې کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پیژنې، څه فکر کوې چې د دوی شاعري تر شل کال پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغه سي شاعري ته جدي دي کنه؟ د دوی په شاعري کې هم هغه نوښت نشته.
اول سر ته ملګر لیکوال د ملګر سر چې زک شنه سم ناس ولاړ کول، دا هغه وخت مثال چې وس ولس کال اتلس کال تیر سي ویډیو وس چې پر د فیسبوک باندې د زین شاعرانو شعرونه لولم ګورم، یا مثال شعري ټولګه چاپ سي ویډیو د نوې ځوانانو او زی وینم، دا شعرونه دا شپارس کال ولس کال د مخ سره ډیر بدلون پکې راغلی دي، نوښت پکې راغلی دي.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایست او که نظم، ورسته بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوې غزل هم د دوه درې ورځې مخکې مې لیکلې. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، خو چې شی نه وي شی څنګه سړی جوړ کی. او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې راواخله، نو چې مات سي منګی څنګه سړی جوړ کی. او پر مین باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، د مین نظر گئی څنګه سړی جوړ.
ډیر ښایسته مین صاحب. دا اوس چې ما او تاسو یو ستا په دکان کې ته د خیاطۍ کار کوي، څه فکر کوي چې له دغه سي د خواري مزدوري له ستړي ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست، ورسره شاعري کول یا د مطالعه لپاره وخت پیدا کوي کنه؟
یار د مطالعه د پاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي، خو بس د دا کار سره سره شعر لیکلای سم مطالعه بیخي کم ده.
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپیریال هم ډیر اغیز کوي. کله چې یو سړی یو شاعر چاپیریال بدل کړي یو بل ځای ولاړ سي تبن هغه ته نوي خیالات راځي. خو ته چې په دې یو ځای کې اوسېږي له شاوخوا دیرش کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوي، څه فکر کوي چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین نوي تصویرونه نوي خیالات فکر ته درځي کنه؟
و ګرځلاو د انسان دپاره نوي نوي ځایو ته تلل او د ځای څه بدلېده خامخا نوي خیالونه نوي ځایونه سړی ویني نوي څه په لاس ورکوي ذهن ته راځي. مګر خو نو څنګه کې زموږ داسې کار دی دغسې ژوند دی کېدی سي زما په شعر کې هغسې خوند نه وي لکه د هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناستې ولاړې کوي وخت ورته پیدا کوي مثال ادبي غونډو ته ځي دا خامخا اغېز پر شاعر باندې کوي.
ته څو کاله له ادبي غونډو څخه یو مخ بیل سوې او دغه ادبي غونډو ته به نه راتلې له شاعرانو لیکوالو سره د ناسته ولاړه کمه سوه، خو اوس د وینم چې له شاوخوا یوه کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعاله سوې، څه فکر کوې چې آیا دغو ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند سوې دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ؟
و اته کاله چې زه د دغه ټولنو سره مثال د ملګرو سره بیل سوې ما شی هم نه و لیکلی، خو چې بیرته دا فیسبوک سو دغه په دوه درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلای سم یو څه مې ذهن ته راځي خامخا تاثیر یې کړی دی. نو
په فیسبوک چې ته فعال یې څه فکر کوې په فیسبوک چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي او لنډه کیسه یو لیکوال خپروي پر دې باندې چې نظرونه راځي آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي؟ څه کول پکار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یوه لړۍ راپیل کړو؟
ښه خبره ده. مثال اوس په دا ملګري لیکوال کې چې موږ وو هر پنځلس ورځې بعد به یو ناسته وه، په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي، نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي. بیا دغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاز یو څه پر لیکلي، نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړي یو پام یې ځان ته راواړوي. خو دا دي چې دا څه اوس هم نشته نقد چې ورته وایي مثال چې یو خو یې موږ زغملی نه سو او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصولو
پرانی.
مین صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوه شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي، د درېیمې ټولګې لپاره مو هم شعرونه ترتیب کړي دي کنه؟
در اوس پورې د درېیمې شعري ټولګې لپاره خاص تیاری نه دي نیولی، بس دا څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سره راټول کړ د درېیمې شعري ټولګې لپاره.
مین صاحب په پای کې به بیا که نظم وي خو ډېر به شي او که نه وي بیا خپله یوه بله غزل راته ولولي.
نظم خو اوس راسره نشته نو غزل دا هغه به درته ووایم چې ځان پسې ګرځم که ځان زه پیدا کړم تا له زړه باسم چې زړه پیدا کړم او اسمانه تا چې ستوري را نه کړله زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کړم او له تندې مړ به شم که نه به شم خدایه دا دشت کې به اوبه پیدا کړم او دلته د بدو بدو نسته کمی دلته زه ګورمه چې ښه پیدا کړم او مینه تور رنگ د خپګان علامت توروم سترګې چې رانجه پیدا کړم.
د طنز په تیر باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز ټوکې او د ځینو نورو شکلونو په باره کې چې پخوا د طنز په نوم معمول و راته غږېدلی و، د نن په باس کې راته وایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي.
طنز معمولا څلور شکلونه لري، یعنې په څلورو بڼو باندې وړاندې کیږي. یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی، یعنې کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلی طنز لرو چې د ادبیاتو سره تعلق لري. بل شکل یې تمثیلي شکل دی، یعنې همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لنډه کیسه ده یا ډرامه ده، دا تمثیل سوی ده یا د سټیج پر سر یا تلویزیونی سریال په شکل یا مثلا په ژوندۍ باره چې بیرته هغه د سټیج شکل دی. یعنې تمثیلي برخې هم درې شکله لري چې یو سینمایي دی یا تلویزیونی دی یوه رادیوی دی او بلې د تیاتر شکل دی دا تمثيلي بانه ده بلې تصویري شکل دی تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې وشل سیو کارتون دی او یو تنزی عکسونه جالبه تاغه تنزی عکسونه بيخي په اخره کې مروج سوي په خو نه و د یو شای واقعي عکس راخه هغه په دې موقعیت کې اچي چې د خنداور وکړي
کاریکاتور څه ورته وای
نه کاریکاتور به جلا شدي اول به د کاریکاتور او د کارتون ترمنځ یو پوله وټاکو کاریکاتور معمولا یوازې رسم سوی بلند لري کاریکاتور رسم کیږي او کارتون کېدای شي فلمي کېدای شي یو سریال اوسي یعنی کارتون عمومي دی کاریکاتور یوازې یو شکل دی پاغه کې اکثر وخت یو معلوم شخص چې د نشو نشانو څخه بجنل کیږي د یو جمهور رئیس د یو دیکتاتور کاریکاتور جوړیږي خلک پیژني چې دا فلانه دی ځکه دا نشو نشانه داسې شي یو لږ د تناسب استلی
یعنی دینې برخې برجسته کوي غټي لوړی
بخې هم داسې دی یعنی د یو واقعي شخص څيره د تناسب څخه باسي مثلا سر ډیر غټي او غاړه لکه د غون سر میږي نری کی داسې ملای نری کی غوژنه لکه د وزیر د وژد یرا ځلیږي داسې سترګې یا ډیر کوچنی کی یا ډیر غټي پازه داسې لکه مثلا د کوتان مشوک داسې وژد چې د تناسب وز د خندا وړ وګرځي او کارټون بیا مکمل خیالي یعنی سړی نه پېژستنو څوک یې دی په کارتون کې غورونه خبره کوي زنګرونه خبره کوي ونی خبره کوي ایوانان خبره کوي دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت څه یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی یو شکل دی بل تنزی عکسونه دي مثلا یو عکس دی واقعي عکس دی د ولسی جرګې د یو وکیل عکس دی د ولسی جرګې د غونډې په جریان کې بده دی تکایه وهلې د ش یعنی شدسي په درانه خو باندې بده دی یو شای عکس عکس دی خبريال دا کس یو ځای خبر کړی دی نو لاندې ورته لیکلی دی چې ویش زلمی یا ورته لیکلی دی چې په پارلمان کې داسې ویش وکیلان ولرو ان شاء الله د بجې ورځ مخ به ونه وینو دغه عکس ته لیکل شوی جمله یو تنزی حالت خوراکي یعنی د خندا وړ ګرځي کسم عکس باندې چې لاس ته دی وړي عکس په هغه شکل دی عکس تر اسوب نه دی وتلی خو د ولسی جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی ځکه چې دی د کار په وخت کې بده دی دا سنور عکسونه هم لرو چې د په اخر کې رواج سوي دي واقعي عکسونه چې په رسنوي کې خبره سوي دي په ویب سټو کې خبره سوي دي په مجلو په اخبارو کې خبره سوي دي دا عکسونه اخلي یو متضاد موقعیت ورکی یو صورت لیک او یو هغه شکل دی چې هغه تنو هغه تدیر هدا پوری کاریکاتور ته ورته دي چې په عکس فوټوشاپ کې نو دا د تنز سلور شکرونه په پام لوچ ماته ستو
یو څه د قالبونو په ایسه کې هم راته وایسته شکلونه خو هم دا شکلونه وو چې یو څه د ټکنالوژي را برکت او یو څه خو هم موجود و البته انزورګرانو به انزورول دا کاسي شکل خو هم موجود دی البته هغه جمله چې تاسو یادونه وکړه جمله په دې کې نقش لري چې فکر ور باندې وسی چې فرزند دی عکس ته تقسیم جمله باید ولیکل شي هغه تنزیه برخه ډیره جالبه وي مهرباني دا قالبونو په ایسه کې میو
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو چې هر ادبي ژانر یا هر ادبي لیکنه دوه عمومي اړخونه لري چې یو قالب دی یا لوښ دی او بل محتوا ده که څه هم په ادبیاتو کې لوښ او محتوا ډېر سره تړلي دي یعنی داسې نه صورت ویل چې دا نو محتوا یې اوبه وبولو لوښ د خاورو بول بیا فکر وکړو کنه اوبه هل لوښ ته واچو کچیر بوتل او دا اوبه به داسې وو ولاړ شکل ولري کله چې په پیټ غاب کې واچو دا اوبه به واري په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده دا ډېر سره تړلي دي خو بیا هم ځینې قالبونه سته چې سړی کولای شي چې د یو ژانر محتوا راوخي د یو لیکل محتوا راوخي په بل کې واچي په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه اصناف قالبونه لرو ترس په کې راتلای شي ژانرونه پر دوه عمومي برخو ویشل شوی یو ته لوی ژانرونه وای بل ته وړ ژانرونه یا سب ژانر بولي د مثال په ډول چاربیت په پښتو کې ژانر دی خو ځنځيري چاربیت دا بیا سب ژانر دی. یا مثلا کووی چې داستانی ژانرونه په داستانی کې نو بیا ناول جلا دی، لنډه کیسه د جلا ده، په هغه کې کیسګي یا لنډکی کیسه هغه بیا جلا ده. نو که چیرې مثلا فولکلوریک یا ولسي ژانرونه راواخو په کې مختلف ژانرونه، مثلا د لنډۍ څخه نیولې بیا نو زتر
لنډکۍ
نو د لنډۍ ستر نقلونه پورې کنه منظومو او منصور ژانرونه لرو. دغه خټه چې هر چا جوړ کړه انتقاد یې په یو داسې پوښت کې وپیچي، داسې مسالې ورګاره کړل چې هغه څوک وخندي. اوس نو دغه د طنز خټه دې ته به خټو وایي. دغه خښته کړې خټه چاغه طنزي خصوصیات لري، کولای شو چې هر قالب ته یو واچو، په ټولو منظومو قالبونو کې طنز راتلای شي، په غزل کې راتلای شي. دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډیر مشهور ظریف سړی وو او ډیر تکړه شاعر وو، په هغه مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا څلوېښت کال په افغانستان کې اوسي، وفات شوی دی. هغه دا کار کړی دی، دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلای شي، حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلای شي، که ولسي ژانر ته ولاړ شو نو په قصیدو کې راتلای شي، په څلوریزه کې راتلای شي، په ټولو کې راتلای شي. که دغسې نثري قالبونو ته راسو، په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طنزونه ډېر لیکل شوي، د ناول په قالب کې لیکل شوي. البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو، یعنې تر اوسه پورې داسې په تور پره ناول ما نه دي لیدلي، طنزي ناول نه لرو، طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو. البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري، یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي، د مثال په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې، یو دوره وغندې، هغه دې د شروع کولو تاریخي مقطع وي، هغه د لنډۍ په قالب کې نه ظاهر، ته مجبور یې هغه دپاره رومان انتخاب کې. او که چیرې غواړې چې د یو رشوت خور مامور یوازې یو حرکت، یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالیکي یا د څنګه خپل مراجین خطابه سي، څنګه هغه ته فریب ورکي، دا په لنډه کیسه کې راتلی شي، حتی دا په څلورزه کې راتلی شي، دا په کارټون کې راتلی شي. دلته په طنز کې د طنزي لوښي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري. هر ډول چې محتوا و هغه څه قالب ورته انتخابیږي.
کورو مدان ډیره زیاته مننه.
دشنو خالونو رو گودر لوټ شو هم په کابل هم په خبر د ير غلګرو زلونه يخشو کنا د خاپرو د وطن غل لوچو جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا صاحب دښمن پورشا ساد وجودورنا صاحب دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا صاحب دښمن ساتھ وجو دور نا سب دشمن پورش سما جانا جانان وطنا افغان وطنا لال گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل غٹے تنکی تنکی ماشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا پگل درو خانی بریگی لاسمان وطنا ستاد وجو دورنا اپ دخمن پورشان ستاد وجو دورنا اپ دخمن پورشان زما جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلال نسلنا لوی په بارو دو کشل دتر تا امینه دو وفا رنگونا توی په بارو دو